سلامونه ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې د تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړی د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د تای روشانه تخنیکی چارو پسم بلخ تر کله کو مجله په خبرونو پیلو د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا په کرم ایجنسۍ کې د پولیسي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل جګړه تیر ماسخوتن ته بجې پیل او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور د جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د په تربګنۍ هیوادونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه یادولی دي چې د دوی لوري ته دوه پوله ساتي برسېره ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت روسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوښتې احتمالي مرګ شوبلې معلومات لا هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو ځلې د دوی د سرحدي ځواکونو او د پاکستان له پولیسو سره په ډیورنډ کرښه باندې ډزې تبادله شوي او یو بل ته مرګ شوبلې هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړې دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو هیوادونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته ویلي دي چې پر بهرنیو هیوادونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناک اډه بلل شوی. په دغه راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د دریمې او په مسکو کې د مارچ د 28مې وروستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی وو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د مشت مختلفو ډلو له لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه د اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. په دغه برید کې د چوراکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه هیوادونه چې د کولرا تر ټولو ډیرې پیښې پکې ثبت شوې بللې. په نړۍ کې د کولرا په اړه د سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې ویل شوي دي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او له امله یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوي چې تېر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بولټالو ټکو په وسیله پراخ بریدونه کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي دي چې تر سهار پورې دې له خپلو پناه ځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن پر خپل ټلګرام خبرداری ورکړی دی چې د پلازمینه پر سر له هم څو بولټالو ټکی لیدل شوی دی او له پناه ځایونو خلکو ته ویلي چې له پناه ځایونو مروځي. د کیف ښار د پوځي اډې مشر سرهی پاپکو اوسیدونکو ته مشوره ورکړی ده چې د هوایي ملیه د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافعز وکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړې تر هغه پورې چې د هوایي حمله د خطر زنګ کړنګول شوی نه وي په پناځینو کې پاتې شي. د اوکران پوز ویلی چې د سومي په ګډون څونورې سیمې د روسي د بولټالو ټکو لخوا بنخښ شوې دي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وايي په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی و. د ادارې اصولنه 8000 ماشومان ته د پولیو د واکسین د تطبیق په غزه کې د رواني 11 میاشتنې جګړې په ترڅ کې د روخنۍ یو نادر صفه یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبې ویلي چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 100 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارلې وو. د ادارې همدارنګ ویلي دي چې اسرائیل او حماس د دغه کمپاین لپاره د سنتیا د رامنځته کولو په هدف جګړه یو څه سسته کړې وه. یونیسف هیله مند دی چې د واکسین دغه کمپاین د غزې شمالي او جنوبي برخو ته چې سختو جګړو ځپلي وغځوي. یونیسف دا کمپاین وروسته تر هغه پیل کړی دی چې تېره میاشت په غزه کې له 1500 کلونو وروسته د پولیو نمړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدلای شئ. طالبانو حکومت ویلی د خوست په ازازی میدان کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې لا هم ډزې روانې دي. وړاندې به په دې اړه درته وروستي جزئیات درکړو. په پاکستان کې افغان کډوال بیا نیول شوي او ځورول کېږي.
زه ونیولم سره د څنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه موږ سره نه وي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړې ده چې افغانستان د داعش په مرکز بدل شوی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. د دې سربېره میدان وردګو ته به ورشو چې د اغېزې بزګر د سړو خونو د نشتوالي شکایت کوي.
خاص سیاسي هغه د کني دلته پرتی تر پال بده په کشکړې سړی خونې نه لرو پیښې سړی خونې کړي وي هغه خلکو افیستي وي چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي.
نور مثال هم شته نړیوال موضوعات به هم سر وخت کړو ملتي هم غواړو.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهیر ازو د خبري مجلې نوړي مطلب ته. د طالبان حکومت دفاع وزارت وایي د اړیورن کرخي پوګدو کې د خوست د آزاد میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ پیل شوې نښته پرون مخام پای ته رسیدلې، خو د سیمې اوسیدونکو ادا کوي چې هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د آزاد میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازاد رادیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې د جګړه په وقفه ډول لا هم روانه ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمي د ټولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نښتې د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټ جوړول چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه، خو نوموړي په دې نښته کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځزی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسټو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او لامل یې خطر رامنځته شوی. پاکستانی لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویلي. د خوست د ځزی میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
جنگ اوس هم شروع دی، جنگ شروع دی، اخبار کور کولو مقصد د دوی د روډ کې کور کول بیا غو نیم بسډاس کول غنه غینه پر خپل بیا شپې یو طرف ته نیم اسپایر شو یو طرف بیا مکمل بډی شو یو جان یو څټنګ غنه غشوی دي مقصد ادوا وجړ شوی غری.
د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د کورمه د شرکو سیمې یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللې دي، نو هغه اله واپس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلای استعمال شوی د دغه طرفه مو هغه طرفه د سویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی طالبان د زخمیان شوی دی په هغه کې درې ای چې په حق رسیدلی دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمن د ډیورن کرخې په وګدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي، بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دوړو لوریو ترمن جګړې شوی چې لامل یې مرګ ژوبله هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لامل یې نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو، خو پاکستاني لوري ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د یو لړ احکامو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقوقو وضعیت ترې اخیستی دی. مرزو نور تفصیل لاسونه کا کړنه ورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سخت او اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي، که زیون جنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو دی په جدي توګه محدود شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدود کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سولې ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان د ازادیو څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره لدی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل،
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوي دي، له موږ څخه اخیستل شوي. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي او په عزت او ازادي په خپل هېواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کېږي.
خود ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوځي وحدت وایي، په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکېچنه کېږي، او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پرېکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، د بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوی. دا راپور د بشری حقوقو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یاد شورا د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې 3 کاله پورې کېږي، سخت چلندونه په تیر بیا د ښځو انجنونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې لاملې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت و نه پیژني.
تاسو مخ خاګل ساتي رادیو نو ریا ساتي رادیو خبري مجله دوام لري. وړاندې به نړیوال موضوعات ته هم تم شو، خو بیا هم د افغانستاني موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په افغانستان کې د سمي دولت ډلې یا د خراسان څنګه لړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتیدونکو غوښونو په اړه خبرداري ورکړي. تفصیل حدیث پردیس نه په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ترهګری جوړلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان له پولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو په اړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلارخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لسمخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدونو ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنګیالي له منځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیتي پېښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی سے رنگا رنگ ڈلی دی افغانستان کے ترسی فالف نہ مہکی بیائی دے ڈلو او دے گرو گرو گانو مشنی وای باید ونی ول سی اگ سوک سی دلتا واڑی کارو کی زڑی سورس وای دے افغانستان بخصوص زوانان بخصوص کاریگر خلق واڑی سے دے وطن او جی باید دولت دے پے مخنی وای وکینو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یوه میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستاني طالبانو په اړه په خپل 14 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي و چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړه خ متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلی چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده چې د هیواد او متحدین به د دې غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوی خو هم دا تیر ونې په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کښاو قانون نس کسانو ته مرګ ژوبله واوخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیا تورنه کړې ده چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. تفصیل نور یاسنوري نورو.
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلی وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي روسیا د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او انلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو انلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلی وزارت د 2 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلی وزارت ویلی دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسي د حکومت تبلیغات کول د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسي له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال مارک ګارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړي د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2040 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړۍ لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خاغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلي چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلي و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډېر د وړاندوینې وړ و. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
تیره شپه ناوخته 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس ښارګوټي څخه د چهارشنبې په ورځ له کوره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشې شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هېڅ دي د پرېنه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو. په موټر کې واچولو ویوړو تاڼې د پولیس مرکز ته. تقریبا د 2 ساعتونو لپاره هملته وو. بیا د نسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیره شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو، ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او ځورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له ځورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان ځوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونو ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې دې کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له 500,000 ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي، وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا پښتو خبری مجلې روستي راپور ته راورسېدو سم ورزو میدان وردګ ولایت ته چې هلته د دې ولایت کاروندګرو د سړو خونو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې مال مطرح کیږي چې په دغه ولایت کې مړې پخې شوې او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دغه کاروندګر وایي که سړې خونې موجودې وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅولو ته نه مجبوریږي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري. اوس ونه کې وشکوله، ونې راوړه دلته واچوه، دلته بیا نو چې خرڅې سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال به دې پکش کړی پرتی وي. نو سړې خونې نه لرو. پیش سړې خونې کړې وي هغه چې خلکو اخیستې وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده ترې کړي. همدا چې خونې نهشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي. ټولو په خپلو کورو کې جوړې کړي دي، خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره غومګ هغه روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو د جرمني اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمانی د چې تلمې سی بیا نور جوړ کې مخلو په فهم سره غوړم هم دا غوړو کابل ته په خاصو یو بیت راځو. نو یو د 10 پیټر خبرو پر مسا پر راځي کاریګر او کرای د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرون کی او سوداگر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرون کو او سوداګرو غشتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نور هغه هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نرخلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسي وویل.
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کورونه ته ځو. دی ورځې 500 روپۍ
مدان واندا موسم دی چې کار موسم ده دا وخت دی مړو موسم ده دا مړی ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیری راځي دا مړو پورګری کوم غوښتنه مو ده غدا چې د پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې چې او څه غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنهسته تمام سي. نو ټول خلکو اندغه مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دې لپاره ضرورت ته چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ولرو. دلته په هغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبوره نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بل خوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني. خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر شوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکول شوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. درې خبری